500 پورې کډوال وژل شوي وي. او د اروپایي ټولنې د احصایې له مخې تیر کال اروپایي هیوادونو ته تر 3,30,000 ډیرو کډوالو پناه وروړې او اروپایي هیوادونو دوی ته پناه ورکړې.
که غواړئ د دې او ځینو نورو خبرونو تفصیل ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو .org یا .com. په ویب پاڼه کې د غرض د افغانستان سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی شئ. د ازادي راډیو خبرونې هم د انټرنیټ له لارې که ورته لاسرسی ولرئ صافي او واضح اوریدلی شئ. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي، د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. خو له دې مخکې به ریاست د امریکا د ولسمشر براک اوباما د سفر له جزئیاتو خبر شي. د امریکا ولسمشر د سعودي عربستان د سفر په پیل کې د دې هیواد له پاچا او د متحده عربي اماراتو له ولیعهد سره وکتل. د راپورونو له مخې د ایران، بحرین، لیبیا او د اسلامي دولت ډلې د ګواښونو مسله د دې خبرو د اجنډا په سر کې وه. تمه ده چې نن به ولسمشر اوباما د خلیج د همکاري د شورا په غونډه کې برخه واخلي او د سیمې له یو شمېر نورو مشرانو سره به هم وګوري. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان سره پرون د ایران او د داعش د ګواښونو په ګډون پر یو شمېر امنیتي موضوعاتو خبرې وکړې. سپین مانی وایي باراک اوباما د عربستان له پاچا سره د لیدنې پر مهال په عربستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د عربستان ته د باراک اوباما څلورم سفر دی او ویل کېږي چې د ولسمشر په توګه به شایي سعودي ته د اوباما وروستی سفر وي. اوباما غواړي چې د خلیج عربي هیوادو ته ډاډ ورکړي چې واشنگتن د دغو هیوادو د امنیت په برخه کې همکاري ته ژمن دی. د امریکا ولسمشر تیره شپه د عربي متحد اماراتو له ولیعهد شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره هم د خلیج د غړو هیوادو د همکاري د شورا د غونډې ترڅنګ خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا ولسمشر د منځني ختیځ په اړه د اماراتو له ولیعهد سره خبرې وکړې او دواړو لوریو د یمن پر سیاسي حل ټینګار وکړ او د دې ملاتړ یې وکړ چې نړیوال د لیبیا د نوي حکومت ملاتړ وکړي. د عربستان له پاچا او د عربي متحد اماراتو له ولیعهد سره د اوباما خبرې د تړلیو دروازو تر شا وشوې چې ډېر لږ جزئیات خپره شوي دي. ریاض نن د خلیج د همکاري د شورا کوربه دی چې په دې کې به د سعودي، کویت، قطر، عربي متحد اماراتو، بحرین او عمان چارواکي برخه واخلي. د ریاض په سفر کې له اوباما سره د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر، د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس، د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې مشر جان برینان او یو شمېر نور چارواکي ملګري دي. اشتن کارتر په ریاض کې تیره ورځ وویل چې واشنگتن د خلیج د همکاري د شورا له غړیو هیوادو سره د وسلو په برخه کې ډېره همکاري کړې ده. موږ د خلیج د همکاري له شورا سره د مهمو دفاعي تجهیزاتو د ورکړې په برخه کې عمده ګامونه اخیستي دي چې له تیر مې میاشتې راهیسې تر 30 میلیارد ډالر ډېر ارزښت لري. په دغو کې 6,500 رهبري شوي وسلې دي چې د خلیج د همکاري د شورا غړي هیوادونه د داعش پر ضد کمپاین کې اړتیا ورته لري. که څه هم سعودي عربستان د امریکا نږدې متحد دی، خو په وروستیو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړ چې ریاض ګواښ کړی دی که چیرته کانګرس دا سند وڅېړي چې عربستان د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې په بریدونو کې لاس درلود، په امریکا کې به خپله شتمني چې د میلیاردونو ډالرو ارزښت لري وپلوري. د سپتمبر د 11 نیټې اکثر برید کوونکي د عربستان وو. په روسیه کې د امریکا له ولسمشر څخه یوې مجلې پوښتنه وکړه چې سعودي عربستان د امریکا رښتینی دوست دی. اوباما په ځواب کې وویل چې دا موضوع پیچلې ده.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله به خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بری دي، نه می څوک ما پرې دا وري. خدای راستي کوز ما دا هیڅ سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
یي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مینوالو سلامونه او نیک هیلی مو ومنئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسئ. دوستانو، دا بیا هم د انصاف په لټه کې د یوې بلې خبرونې په وړاندې کولو سره له تاسو سره یو. په دغه خبرونه کې د قاري عبدالله په نوم چې د تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ اوسیدونکی دی، د ده ستونزه لرو چې د ازادۍ راډیو سره یې شریکه کړې ده. د ده ستونزه به واورو او بیا به له مسؤولو چارواکو سره هم د دغه ورور د ستونزې په اړه خبرې وکړو چې څنګه کېدلی شي چې د ده ستونزې ته د واري لار ولټوو.
نوم مې قاري عبدالحبیب رضزاده، د تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ اوسیدونکی یم. ستونزه مې دا ده چې ما تقریبا یو کال مخکې چې په 15 د ثور د 2009 کال ما د خپل ورقې جوړه کړې وو د معلولین او معیوبین د خاطر چې ما دغه مشکل لرله. دغه مشکل ما ریاست ته مطرح کړ، یو عرضې جوړ کړ. عرضې نه بعد بیا ما د عرضې کړې زما کار چې کله تکمیل شو بیا ما دغه ورقه چې دی خپل ورقه بیا ما ریاست ته تسلیم کړه. تقریبا اوس یو کال کېږي چې د زما ورقه چې دی که نه همدلته په ریاست کې پراته دی، کار مې نه جوړېږي، نتیجه نه معلومېږي. هر وخت زه تماس نیسم یا اړیکه ورسره نیسم، هغوی ما ته بس دغه ګوناګون مشکلات ما ته مخ کوي چې وایي د ریاست سرپرستی ده او زه مونږ نه شو کولی چې مثلا تاسو ته کومه ستاسو کومه مشکل حل کړو. د وزارت له طرفه مونږ مشکلات لرو. دغه خاطر باندې ما یو کال کېږي چې همداسې انتظار یم، کار ته نه لرم او پیسې خو مې نه دي اخیستي، اصلې نه دي اخیستي او کار ته نه لرم. تر اوسه پورې ما ته کار ته نه دی ورکړي او بس همدغه ستونزه مې ده چې زما دا خواهش و چې زه غواړم یو وارې تاسو سره د مشکل شریکه کړم چې تاسو زما مشکل د وزارت شهدا او معلولین ته مطرح کړي چې هغوی له طرفه مونږ ځواب واورو چې مونږ خوشحاله کېږو. مونږ خو د شوری په وخت مونږ معلوله شوي وو، ملکي معلوله یو مونږ او تقریبا ډېر کاله کېږي چې مونږ معلوله یو. خو زه په 12 تقریبا په همدغه کالو چې مخکنی کال و 99 کال ما دغه ورقه جوړ کړ چې متاسفانه ما ته مشکلات پېښو تر اوسه پورې په جنجال کې ښته یم.
قاري صاحب، ولې له دې مخکې مو په دې اړه اقدام نه دی کړی چې اوس مې اقدام کړی؟
مخکې خو بس هسې مصروفیتونه ما داسې ویلي وای هلته وم، مدرسې کوم، بس مصروف وم، واړه وم، زه نه پوهېدلم چې دلته دولت ما ته مثلا امتیازات ورکوي، ما ته معاشونه به درکوي، داسې خدمتونه کړي. زه خو خبره نه وم مخکې. کله چې ما خبر شو سمدستي ما اقدام یې وکړ، دغه ورقه ما جوړ کړه، یو کال مخکې ریاست ته یې ورکړه. ریاست اوس اقدام نه کوي، وایي زه مشکلات لرم، وایي زما ریاست چې دی سرپرستی باندې اداره کېږي، د سرپرست له طرفه اداره کېږي، وایي زه نشم کولی. هر مشکل چې دی د وزارت له طرفه دی، وایي تاسو د وزارت ته مراجعه وکړئ. دغه مې مشکل دی، یو کال کېږي چې زه ځم او راځم تخار ته، بېرته شکمش ته راځم، بیا تخار ته ځم، هسې بې ځوابه پاتې کېږم، ناهیلي کور ته راځم.
ستاسو غوښتنه اوس څه ده؟
زما خواهش دا ده، زما په نظر بهتره دا ده چې تاسو د وزارت سره اړیکه ونیسئ، وزارت سره خبرې وکړئ چې زما ځواب وزارت ورکړي، چې زه پوه شم چې مثلا زما مشکل په وزارت کې نشته یا زما مشکل په وزارت کې دی. بس همدومره پوه شم چې مشکل چیرته دی. زه کله چې تماس ورسره نیسم، یو وارې وایي چې حیاتونه نه دي راغلي، یا وارې وایي چې بس مشکل وزارت له طرفه دی، بل وارې وایي مونږ خپل مشکلات لرو، نوروز نه بعد ما ته زنګ ووهه یا ما سره اړیکه ونیسه، تا ته احوال درکوم. بس هسې اپله دې پله خبرې کوي، ځواب نه دی معلوم.
د انصاف په لټه کې
د قاري عبدالحد ستونزه مو واوریدله. د دوی ستونزه مو په تخار ولایت کې د دغه ولایت د شهیدانو او مالدینو د ریاست د حقونو د تثبیت د عمومي مدیر سلطان احمد سره شریکه کړه. ښاغلي سلطان احمد یې په اړه راته وویل.
په دې نوم او ولد تر اوسه پورې موږ ته څوک نه دي راغلي. دا به پخوا په مرکز کې طی مراحل کېدل، خو سله 94 کال را په دې خوا صلاحیت مشترک کړی دی.
د تای مراحل سلسله داسې د چلته چارواکي احکام ورکوي په تر غو وروسته مش دوه فرمونه ورکو چې دا فرمونه د مسؤل اورګانونو لخوا تصدیق سي بیا ریاست ته ځي بیا روغتي کمیسیون ته او د کمیسیون نظر اخیستل کیږي بیا پس له قانوني مراحلو یې کار د کار وزارت لخوا مخ ته ځي دای د همدا اوس راسي ستونزه نسته مش به د خپل توان تر اندازې همکاري وکړو او که کارونه مخ ته ولاړه تر وی ونی پورې اسناد ورته تسلیمو
تکمیل باشه غفای بیرون چاو تنظیم کرده باشه بعد یک هفته باش تسلیم کن خلاص
د انصاف پلټکه
یو وی چاغی پسې ورشبل او یغی پسې ورشبل او یغی پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او نه هله به تخپل کور ته راځم کوتي
حاضر په ویګرکو حاضر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي
د انصاف پلټکه
دوستانو دا و د دیونه د انصاف په لټه کې خبرونه چې تاسو واوریدل که تاسو هم ستونزې لرئ او غواړئ چې د واري لار ورته ولټول شي نو له ازادۍ راډیو سره اړیکه ونیسئ. د اړیکو شمېره مو ده 0 9 2 3 9. تاسو کولی شئ یوازې د یک شنبې په ورځو له موږ سره اړیکې ونیسئ او خپلې ستونزې را سره شریکې کړئ. تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه اونۍ ولرئ.
د انصاف په لټه کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه اجمل تورمان یم او د حقیقت سره په دې خبرونه کې داونه د شفافیت د څار په اداره کې د استخراجي صنایعو له مسؤل خاغلی اسدالله زمری سره مرکه لرم.
که درته ووایي چې فکر کوئ چې اوس مهال څومره کارونه د افغانستان دي چې په هغې کې غیر قانوني استخراج کېږي او د دوی د ضایعاتو په اړه د دوی داسې غیر قانوني او غیر مطلقي کیندنو د راتلونکو او نه چې متاثره کېږي دغه هېواد ورنه مطلب د قانون ورنه په دې اړه کیسه سره نظر واخلو.
مننه. زه فکر کوم چې په افغانستان کې تر اوسه پورې هغه لید نه دی رامنځته شوی چې دې مشکلاتو او ناخوالو مخنیوی څوک وکړي. زه فکر کوم یو څه به ستونزمنې وي ځکه ستونزې او ناخوالې ډېرې پراخې دي. د غیر قانوني استخراج نه نیول یې تر چارواکو تر لاس وهنې او بالاخره په محلي سطحه باندې د زورمندانو د کلي د مشرانو د خلکو د مشرانو تر لاس وهنې پورې د غیر مسلکي او غیر فني استخراج مشکلات په قانون کې مشکلات او بالاخره د دولت د ظرفیت کموالی دا ټول هغه ناخوالې دي چې متاسفانه په دې سکتور کې تر اوسه پورې موجودې دي. دا درته ویلی شم چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ګاز چې کومه مشخصه سروې تر اوسه پورې نه ده ترسره شوې خو بېلابېلې څېړنې چې د مختلفو نهادونو او بنسټونو لخوا ترسره شوې دي دا ښیي چې تر 2000 زیاتو سیمو کې ساحاتو کې غیر قانوني کیندنې کېږي. بدخشان مسله تر ټولو خطرناکه او سلوګنون کې مسله ده. په هلمند کې غیر قانوني استخراج کیږي، په کونړ کې غیر قانوني استخراج کیږي، په ننګرهار کې غیر قانوني استخراج روان دی، په لوګر، په میدان وردګو کې، په دا ټول سیمو کې چې هلته معدن شته او هغلته امکان د دې شته چې خلک هغه معدنو ته لاسرسی ولري هغلته غیر قانوني استخراج کیږي. او دا هغه مسله ده چې متاسفانه د افغانستان د حکومت ته لاس نه هم اوس وتلې ده او دا خاصې کړۍ کار کوي او په کافی اندازه دا نتورک او دا کړي لوی شوی دی او د قدرت چکتن دی.
ولی فکر کوئ چې د افغانستان حکومت واس نه پور د خبر ده آیا دا کسان څوک دي چې د غیر قانوني استخراج کوي او څوک باید د دې مخه ونیسي؟
په طبیعي شکل باندې د افغانستان د دولت مسؤلیت دی چې د دې مخه باید ونیسي او افغانستان دولت دا ظرفیت او دا وړتیا نه لري. دا عملي تر ټولو لوی هغه مشکل دی چې متاسفانه موجود دی او د فساد مسله تر ټولو بل لویه مسله ده چې متاسفانه د افغانستان ول پوری چارواکي په دقیق کې دي. نو د دې لپاره تاسو یو متحد دولت رامنځته نشي او متحد وګړي د دې کار لپاره ونه ګمارل شي نو ډیره به بهی دی ډیره د لری خبر ده چې
کده شي شو دې در خبره خالي څه خاص ډیر د چاره
پاله غیر قانوني استخراج کې لوړپول چارواکي د وزیرانو سطح پورې لاس لري او مخالفین شته ما د مخم درته وویل پارلمان عزاوی دی او غړي دی هغه ته په کافي اندازه ضرور لري د ننګرهار مسله دیتا ورته د بدخشان کې تقریبا عین کار روان دی دغه حمایتونه د دولت د لوړپوړو چارواکو د خوانه ده په ټوله کې دیتا لار پرانیستي چې مسله یو څه سره پیچلې شي او خلک او هغه خاصې کړي چې په دې مسله کې ښکیل دي هغه د دې نه سو استفاده وکړي
قاچاق په اړه دغه ډبرې کې بهر د قاچاقي څومره فکر کوئ چې په دې کې د افغانستان ګټه ده او څومره نفر نور وړي د دې کار
دا خو به زه فکر کوم په ډاګه ده د ټولو دپاره چې منفعت په هغه څه کې چې هغه غیر قانوني کار دی هغه استخراج چې غیر قانوني دی غیر معیاري دی باقي کې د افغانستان د دولت او د افغانستان د خلکو ګټه نشته پکې نو په طبیعي شکل باندې دا یو ضرر دی او د بلې خوانه خپل مدان د سیوا سرمایه ده چې هغه لکه اوبه داسې نه دی چې کال ته بیا باران وویر مو بیا اوبه ودرو یا لکه باغ داسې نه دی چې صح کال حاصل ورکړ کار ته بیا حاصل ودرو کله چې تاسو یو مواد مدني د لاسه ورکوئ هغه بیا نور نشته سبا موږ بیا هغه مواد مدني مواد نه لرو د بل خوانه په غیر قانوني او غیر معیاري استخراجونو کې زیات فوق لده زیات تاسو مثلا مرمرینه ډبره کچیر دی یو ځای استخراجوي او هغه ته انفجار ورکوي نو په دې شکل باندې چې تاسو د لاس افغانۍ دبر لاس راوړی د شل افغانۍ تاسو نور زیات ورکوي په همدغه شکل باندې ټول معدن داسې دي
نه د دبر له دا دي نو قانون چې مثلا د مسو قانون د زو د کامیر او د دې قانون وضعیت سره د
دا په افغانستان کې د ټول معدن او وضعیت په دغه شکل باندې تاسو کې د لشي د طلا وضعیت په افغانستان کې اول خطر ټول مشکل خبر دا چې افغانستان دولت مشخصا وزارت معدن د تفتیش لپاره څنګه لري چې دوی په منظم شکل باندې ولر شي د تفتیش کې او وګورو چې واقعا څومره مواد استخراجيږي او څومره دولتي ریپورت ورکول کیږي دا تر ټولو غلوې ستونزه ده چې د فساد امکانات په دغه مرحله کې په هغه معدن کې چې هغه قیمتي معدن دي قیمتي ډبرې دي کلکتا سې چې نو خاص مثلا تل ادا او کده لشي زمرو ته دې ته ورته نو مواد دي هغه کې مو څه په دغه شکل باندې روان دي
د فساد د معدن نو د قانون نو د قراردادونو په برخه کې د فساد په اړه وویل کیږي اساس موندنې څخه یې چې د دغه معدنونو د استخراج په قراردادونو کې څومره فساد موجود دی
اصلا دا مخته ده او د څه قراردادونو درې سو څو قراردادونو د شیاسلوي قرارداد چې تر ننه پورې شوی زه فکر نه کوم چې په یو کې هم د زورواکو بل اخر دولت د پوه شارواکو لاس نه پکې دا په شکل د اشکال لو تر نفوذ لاندې دي او دولت خپل د دې لپاره داسې میکانیزم نه لري خپل قانون کې هم د مسلې ده په ډیر جدي شکل باندې اشاره نه ده شوی چې کوم کسان چې په دې مسلې کې لاس لري څه مجازات پات ورکړي دا یو ګونګه مسله ده تر اوسه پورې نو هر هغه کس چې هغه وکیل لري هر هغه کس چې هغه امکانات لري په طبي شکل باندې دوی په دې پروسه کې هم مداخله کوي او ورته قرارداد په شکل د اشکال او د خپل ځان او د خپل خپلوانو په نفو باندې لاس تړوي دا هغه مسله ده چې متاسفانه شته قراردادونه کې په کافي اندازه ستونزې شته او دولت متاسفانه د دې لپاره تر ننه پورې کوم خاص څه نه دی کړی ګر چې نوی حکومت یو څه ژمنې کړې دي ولې نه پوهېږم چې دا ژمنې به څه وخت عمل کیږي او څه وخت واقعا هغه شفافیت ته چې هغه حداقل هغه اولی اقدامات تر اوسه پورې نه ترسره شوي د قانون موضوع تر ټولو مهمه موضوع ده چې باید غور کړو چې په قانون کې داسې ماده به ځای شي چې هغه وکول شي د فساد مخاوني سره وکول شي چې دا نه خپل شوم مخې شاره ورته وکړه دا غي د لپاره یو قانوني بنسټ کېږي تر څو دا غي په اساس باندې نه هدونه خلق وکول شي او خپل انګرنه د دولت سره او یا هم د نړیوال ټولنې سره هم د مدن شول سره شریک
کړه په د افغانستان د قانون وزارت په قانونو د استخراج غیر قانوني استخراج قاچاق
زه فکر کوم تر ډیره بریده پورې ځکه دولت د سیو چارچوب یا میکانیزم نه لري چې د هغې په اساس باندې د دې مسلې سره جدي مبارزه وکړي ما مثلا د مخه درته وویل چې چیرې تاسو یو معدن ته ورځئ د دولت د کارمان په صفت باندې او هغه قیمتي ډبره وي او تاسو ورځئ هغه تفتیش کوئ پمداغه مخته کې د فساد په کافی اندازه امکانات شته. مثلا زه یو مامور د دولت یم، زما یو ډبره استخراجیږي او کېدلی شي د هغې ډبر زما معاش لس زره افغانۍ دي. دغه لس زره په مقابل کې که چېرې زه لس زره د یو بل چا د خونه راوړم، څه فکر نه کوي چې زه به غلط راپور ورکړم دولت ته؟ په داسې شرایطو کې چې د افغانستان وګړي د سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي، دا طبیعي ده. نو د دې لپاره باید یو مهم یو اړین فکر او یو بنسټ ته ضرورت شته ترڅو هغه رامنځته شي. زه فکر کوم چې دولت اول باید قانون کې اصلاحات راولي چې موږ پیشنهادونه ورته کړي. متاسفانه ځینې موارد یې قبول شوي، ځینې موارد اوس تر کار لاندې. بله مسله دا ده چې د معدنکاریو د نظارت لپاره باید مشخص او مدرنیزه میکانیزم باید موجود وي چې په هغې کې خپله د دغه معدنو تثبیتول، زه فکر کوم دغه یو هغه لاره ده. که چېرې تاسو دا معلومیږي چې د دغه میز تر شا دغومره معدن موجود دی، نو په طبیعي شکل باندې تاسو بیا کولی شئ د معدنکار نه رپورټ هم وغواړئ. د بلې خوا نه د حساب ورکونې میکانیزمونه بېلابېل بینډلي میکانیزمونه دي چې هغې ته باید کمپنۍ مجبوره شي تر څو هغه دوی په ځان باندې تطبیق کړي. د خپل د حساب او د مالیه لپاره هغه کوم مواد چې دي دا باید ستاندارد پاتې وړل شي. مثلا کمپیوټري سیستمونه باید دوی ته نصب شي. دوی باید حداقل دغه معلومات ولري چې په کومه اندازه باندې کومه کمپنۍ دوی استخراج کړي. دوی لپاره هر هغه څه چې لازم دی، ساتلایت موضوع فعلاً په نوره نړۍ کې روانه ده، کېدلی شي د افغانستان دولت د هغې نه استفاده وکړي چې په هر هغه کچه باندې چې استخراج کېږي هغه کېدلی شي د ساتلایت د لارې هغه مشخصه دستګاوي دي هغه نصب شي. د بل خوا نه زه فکر کوم تر ټولو اړینه مسله دا ده چې د دولت خپله کارمندان اولین اقدام دي کېدلی شي د ځینې شروع کړي. کارمندان د دولت دې ته ژمن کړلی شي چې د فساد نه لاس واخلي.
یوه بله موضوع چې دلته پرې بروشور کې ما ولوسته هغه ده چې هغو حالاتو کې چې د یو کان کارګر د استخراج لپاره د استخراج په کار باندې بوخت وي او هغه مثلا له منځه ځي یا ټپي کېږي، د کان هغه څوک چې قرارداد یې اخیستی تړون یې اخیستی یا بله مرجه چې وي چې څارونکي دي، دوی باید دغه ورکړي. دې برخه کې تر کومه اندازې پورې د قانون مطابق مخکې چلان
شوی دی؟ متاسفانه موږ د خپل د کارمندانو د حفظ صحي او د هغې د ساتنو او بالاخره د ژوند د تضمین یا د بیمې دا مسایل شته په قانون کې، شته په ځینو پالیسیانو کې په ناقص شکل باندې یا په کامل شکل باندې چې ناقص دي، عمدتاً ټول ناقص ده کومه وجه ملوث دي. اشاره ورته شوې ولې متاسفانه هیڅ څه تر ننه پورې نه دی عمل شوی. مشخصا په هغه معدنو کې چې هغه زیرزمینی معدن دی، هغه د سوفت لارې ته باید ورننوځي، هغه مواد باید استخراج کړي. د هغې لپاره یوه لازما موضوع دا ده چې هغه کارمندان چې د ځمکې د لاندې کار کوي هغه باید ټول بیمه شي، چې تاسو په هیڅ معدن کې دا نشي پیدا کولی. موږ متاسفانه ډېر وګړي د افغانستان خلک مو د لاسه ورکړل، کوم کسان چې په معدنو کې کار کوي. تاسو کېدلی شئ هغه ناخوالونه چې په دغه معدنو کې رامنځته شوي دي دینه تاسو خبر وئ، ولې تر نه پورې هیڅ بس خاص دی نه شوی. مخفلا د کارمندانو سره مصاحبه درلودې، په دې باندې یو فلم مستند فلم هم جوړ شوی دی چې هغه فلم کې زه د اول نه تر اخره پورې زه موجود وم او خپله ما مصاحبه کړې د کارمندانو سره. په هیڅ معدن کې تاسو دا نشئ پیدا کولی چې یو معدنکار کارمند هغلته مسؤول وي، مسؤولیت ولري. که چیرې کومه ستونزه ورته پیښیږي په اتومات شکل باندې د هغه امکاناتو نه چې هغه په کمپنۍ کې موجود دی هغې استفاده وشي، دا تاسو نشئ پیدا کولی. ناقص شکل باندې شته، یوازې د دې لپاره چې نمایشي شیان دي او څه شیان راوړي دي، ولې متاسفانه دا نه عمل کیږي. خوشاله اوسې.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
پتر سو پوری جدا کر دے لمان، ہم بچی کرما سما جانان ایلی جی کرما سما جانان تبتر چوپو دی جدا گر دلمان ہم بچی کرما سما جانان ایلی جی کرما سما جانان واری بیا بدلا راش یواری بیا بدلا راش پپخانی پلونو جیور بدل گردو لمبا جی کرما سما جانان پپخانی پلونو جیور بدل گردو کرما سما جانا تبتر چو پوری جدا کرنے لمان بچے کرما سما جانا کرما سما جانا ارمان بہر تزما درشین ارمان بہر تزما درشین چکٹ میں واقعی تو رخاول میں ہم بجے کرما سما جانان چکٹ میں واقعی تو رخاول میں بجے کرما سما جانان تبتر سو پوری جدا دلمان بجے کرما سما جانان دے کرما سما جانان بچے رے گریوان گردن تر چو بچے رے گریوان گردن آخر بجر ربان بجے میان ہم بجے کرما سما جانان آخر بجر ربان بجے میان ہم بجے کرما سما جانان ایری کرما سما جانان تبتر سو پوری جدا کرنے لمان ہم بجے کرما سما جانان ایری کرما سما جانان ہم بجے کرما